احمد شبریم دا سجی رډو دا ټوب جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسي جګړې د نړی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدی کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې شوې دي. د دبليو اف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. اسد ګړو کوم انساني صفه دولس شپږنوي پټول افغانستان کاوري د خبرونه په دوام. ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبريالان د لند موډل لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیاوي
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بل لور ته په افغانستان کې ګڼو خبريالانو نورو کارونو ته مخه کړې. په غزنی کې یو شمېر خبريالانو فارم جوړ کړی.
کومو دا وبلل سي ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی دی، په بازار کې وړاندې کوو.
دا به هم واوري چې په یوه نوي کلنی راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تولونیوس تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د بهرام توقيف په کور دننه او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خبرونو مسؤول خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته یې خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلی چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړی دی. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم پر ټویټر د دې خبريالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یو پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کو او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په مخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبريالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبريالان او د سیاسي چارو شنون کې هم نیولې او بیرته خوشي کړې دي. له دې مخکې د اریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبريالان هم طالبانو بيولي و چې له یوې اونۍ توقيف وروسته بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو اوریدل چې د تولو ټلویزیون خبريالان د طالبانو له بند خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو لنیولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس د رسنیو خبرونې تنظیموي. په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا لغړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو لنیولو د طالبانو هدف څه و.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازې دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټاپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازې ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سړک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوانه تولو نیوز و تولو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له ننه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړ چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پرې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور شو په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکوونکي راځي، تولو تلویزیون د خبر مسؤول صافی صاحب، د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبل تن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې د سي قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي. چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین چې مطابقت وکړي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنیو قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو، په یوه لا قانونه جامعه کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د یوناما د ماموریت تمدید هرکلی کړی. دوی وایي چې دغه سازمان فعالیت په افغانستان کې ګټور دی. یوناما په افغانستان کې د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره اوږده کړه او علت یې په دې هیواد کې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت، د نجونو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه، د میرمنو او غیر نظامیانو د ځان او مال خوندیتوب، د بشري مرستو نثار او د تروریزم سره مبارزه یاده کړې. جزئیات په دې راپور کې:
که څه هم تروسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمي نه دی پیژندل، خو ملګرو ملتونو په خپل عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لدی پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ز تمدید کار یوناما استقبال میکنم.
موږ د یوناما لدی کار هرکلی کوو او خده چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. ته دوی فعالیتونه تر یو حد غټور دي. دوی کارونه پر روغتیا او بشري برخو کې غټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خوان همکاری آنها هست.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبه پورس تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړیدو چې د میرمنو وند هم پکې وي، د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د بی حلاري غوښتنه هم شوې ده ترڅو خلک له دې پیسو برخه منشي. پنجونو میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسي عدالت برخه ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوی ترڅو په هغه ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو لودي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه خودلای او دای په زلونو ویلي چې دوی بنجونو میرمنو ته د کار او تعلیم زمينه د اسلامي اصول پر وړاندې کې برابر وی. لدی سره هم حاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوې کال پیل سره به ټول انجونې خوانځوي ته د تک اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو ټویټ کې لدی ګامه هر کلی کړی:
اشنا راجا اونستابین لوتبزو شنویتا.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو او لا لا پرېش دی، دا پرېش دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
ننم له ازادي رادیو 2 بجې ترشنو اسمان لاندې پروګرام کې د نوروز په درشل کې بحث لرو. په دې پروګرام کې د کال لوړو شورو ته د کتنې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 14 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړی توپ ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي او وړاندیزونه ورته وکړي چې په نوي کال کې باید څه وشي. اوس اوکراین ته مخه کوو. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین د ساحلي ښار ماریپول د کلابندۍ له کبله ژوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمبارۍ کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی وو. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشې یو سلو دېرش تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونه محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال وادیم پایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار تر منځ رسېدلې ده. مرسندویان وایي چې په ماریپول کې شاوخوا درې نیم لکه کسان په ویر او تره کې شپې ورځې سبا کوي، خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,640 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سترګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور د لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپرې شي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو په اساس جوړې شي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل تر یرغل مخکې برابر شوی دی. د خوشاله هیوادو په ډله کې تر فنلند روسر ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان ولایت په اړه باندې په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ.
نورستان ولسمشر ته مونږ دا ویل غواړو چې تیر وختو کې خوشن کې امنیت نه وو، یو خدای دې الحمدلله امنیت راغی. سلسله کې خلک
دا روس نورستان د والی د ویان څرګندوند یو وړاندې په دې پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل ان مو هر کله کوم. د خبرونه په دې برخه کې بمو په غزنی کې دا هغه څو خبريالانو له حاله خبر کوچی د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستی ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمیر هغه خبریالان چې په ورستوي کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بیلابیلو سببونو له کبله له لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي والی له دې لارې خپل کورنیو ته یوه ګولا ډوډۍ پیدا کړه.
د غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلور تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم اميري او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو صرف خبريالۍ بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګي چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبریالان به روزګار سوي همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکاری او بیروزګاری سره د مبارزې او په ذهني فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په مخه یې دغه کار ته ملاتړلې خو وایي اصلي مخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده په بازار کې وړاندې کوو نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبریال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بیکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي. د هګیو چرګ دي که څه هم دا چرګ تر اوسه په هګیو لا نه دی راغلی خو تمه دا ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندې سوي چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپله یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته وویل
الهل موږ د اته هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو. د لیسانس، مسترۍ، دکترا او تخصص لپاره د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې جنوب ختیځ زون لپاره. بالحال موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او همدا ډول کې بریس انګری هیوادونو سره متبر پوهنتونونه دي چې هغه محصلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1996 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسؤولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې بهر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداده طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تحصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کی او بهرنیو هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
کچیر د کمزور اقتصاد درونکو ځوانان وغوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متی الله رسولي وایي
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډیر په واسه شکل نن افغانستان ته کولای شي اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغیز ورباندې نشته.
ټول په کسې په دې معنی ده چې ټیټې طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پوهنتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسېد. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه فریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا خدای چې د ازادي راډیو شته چې زمونږ ته یو ځای پوری رسیدي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان مکه مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورګ دي، 2 میاشتې کیږي چې ورګ دي. کومندانی تله شل کرته ورغلو، څوک زمونږ غوړ نه کوي او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کو، وای چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ سو کو چیرته لاړ شو؟ د خدای د پاره چیرته لاړ شو؟ ځان پښتنه وکړو.
جلال آباد ننګرهار نه ناتمه حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي. ټول ملکانان او وګړي ګزاران دا خلک کاري طالبان ته زویم چې د دې په پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسوي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ څخه دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی، د افراد او دی د تلاشي کوي پر دنجران ولار دی او دا ټلیفونونه اخلي د مرشدې نو د کوي ماته دی اخلي کړه غلاکی خفتي یا دغه کا شمنجر او ملایان او اخر خلک ګرد بي عزت کوي او څنګه په چورات ورته کوي. نه د کشر لازم، نه د مشر، نه د لوی، نه د کوچنی لیاز بول، بس د خپل جیب د پیژندلې پر پی داخلي جیب او ترتیب
وس هم دومره. دا ساده رادیو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
دا ساده رادیو پر خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لړګره د شوزو په نړیوال جام کې هند او استرالیا د غشي په لوبه کې هند تر اوسه پورې په 4 سلويشتم
پنځه څلوېښتم اوور کې دوه سوه څلوېښت منډې کړې دي، شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړې دي او لوبه دوام لري. په دې نړیوال جام کې چې په نیوزیلند کې روان دی، د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د استرالیا او هند ترڅنګ جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، انګلند، بنگلاديش او پاکستان په دې جام کې لوبي شي. پاکستان ته جدول په اخره کې دی. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له دې کبله په بېوزل افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسیدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی، څو دا ډاډ ترلاسه شي کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندي چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شی جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیق یار مختوبی. السلام علیکم. نورستان مو انتخاب کړی دی. د دې ولایت پر امنیت، هلته درغاونې پر کارونو، تعلیم، مخابراتي شبکو، په ځانګړي ډول انټرنیټ او له لویو سره د خلکو پر ژوند له میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه مو دي د دوه بلوسوالي قومي مشر مولوي سکندر او د نورستان د ولی ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان. میلمنو خبرونه ته شراغلی، لمړی به امنیت ته مخه کو، نو د مولوي حق بیان نظر به واخلم. حق بیان سپ، امنیتي وضعیت په نورستان کې څنګه دی؟
نورستان ولایت کې لله الحمد لله تیر وختونو کې هم تاریخ دا ثابته کړی ده تقریبا د تیرو سختو شرایطو کې هم نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. هغه ځایونو کې چې کوم امریکایان یا د هغوی متحدین چې کوم ځای کې اوسېدل، هغه ځایونو علاوه نور په عموم کې نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. آینده مو هم دا توقع او تمنا ده ان شاء الله نورستان ولایت په امن کې او دغه نورستان ولسونه به امن کې پاتې کیږي.
په همدې برخه کې د مولوي صاحب سکندر نظر به واخلم. مولوي صاحب، کچرت تاسو ولسوالیته درشم دوا بولسوالیته، هلته امنیتي وضعیت څنګه ده؟
نورستان غربي په سطحه باندې امنیت ډیر تامین دی، هیڅ داسې تخریب کارونه نشته. امنیت په اړه باندې ان شاء الله ډیر بالکل مطمئن یم. مونږ امارات اسلامي د فتوحات نه بعد او اوس غربي نورستان ډیر په امن کې دی. او څه داسې مخکې ستونزې وو، لارې په اوږدو کې مشکلات وو، اوس الحمدلله نشته.
مولوی صاحب مننه، تاسو د لارې مسلې ته اشاره وکړه. حق بیان صاحب، خبر لرو چې د نورګرام او دواب ترمنځ د سنگ پل او دوران سیمه کې غل راوځي او خلک شکایت لري، دا ستونزه په خپل حال د کومو غم خوړلې؟
محترم شیبر صاحب، دغه ستونزه چونکی د تیر وخت نه راپاتې ستونزه، تیر وخت موږ شاهدان یو، دغه منطقې ته څو زره سفرونه کړي دي. سکندر مولوی صاحب چې کوم تاسو مېلمه دي درون، نو دغه هم دغه جریاناتونه خبر دی، چونکی دغه منطقه ډیر نه امنه وه. داسې یو گاډی چې د مازیګر نو وروسته تلې کېده شروع، ځواب لسوالی ته نه رسیدلې. الحمدلله امارت اسلامي د راتګ نه پس دغه ستونزه تقریبا چې نوی فیصلنه یا 15 سلنه د غستونځ حل شوی دی. یو نیم وخت کې غریزه منطقه د څوک راووزی نو امارت اسلامي دغه ته هم متوجه دي. امارت اسلامي ځواکونه او امارت اسلامي امنیتي منسوبین تیر وختو کې دغه یو پیښه رامنځته شوه، او چونکې ستاسو د اداري کارمندانو موږ سره رابطه وکړه نو بیا هم دغه مسله په جریان کې اچول. انشاءالله دغه ځای کې به یو دوه درې څلور دانې پوستې مجهز اچول کېږي او دغه ستونزې ته به رسیدګي کېږي.
مولوی صاحب سکندر، څرنګه تاسو په نورستان کې په مجموع کې د غلو شکایت لري؟
صاحب شبر صاحب، نورستان په اوږدو کې دغه دواب او نورګرام په منځ کې مخکې هوډیر دا چې پیښې رامنځته کړي، اختطاف او غلو وتل. الحمد امارت راتلو نه وروسته یو پیښه داسې وشوه، هغه هم په لټه روان دی انشاءالله، او امنیتي منصوبین ځای په ځای اوس نورګرام په دغه ګندلابوک په سیمه کې یو قطعه زموږ هلته دی ټولۍ، او انشاءالله بس کارونه روان دي. امنیت په تامین کې انشاءالله داسې ستونزې نشته. اوس یو پیښه شوې ده، هغه په لټه کې هم مجاهدینو او امنیتي منصوبینو کار روان کړی.
مننه مولوی صاحب سکندر. حق بیان صاحب، په نورستان کې پخوا داعش فعال وو، او د لومړي ځل لپاره چې داعش په افغانستان کې فعال شو د طالبان او داعش ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې بیا داعش د طالبان یو شمېر قوماندانان اعدام کړل. څرنګه د داعش تهدید تر څه بریده شته؟
اوس دا وخت کې کوم د داعشانو یا احتمالات د نور ولایتونو په نسبت باندې نورستان کې 100% ولسی خلک او علما کرام او مجاهدین ټول یو موټی دی. په دیو په واره کې اتحادیه جوړ شوې دي چې امنیت دغه داعش وی او مقاومت والا ډلې وی، که هر یو ډله چې دلته غواړي نورستان کې یو د امنیت خلال کې یا امنیت کې د مجاهدینو یا د حکومت په وړاندې ستونزه رامنځته کی، نو دغه ته ټول ولس متوجه دي. نو ان شاء الله د داعش هیڅ دغه منطقه کې د وجود یا دا اینده د ظهور هیڅ امکان نشته. موږ ډاډ ورکو ټول د افغانستان ولسته چې د نورستان ولایت دغه پسرلی موسم نه پس لوبي روانې دي، اولمپیک د عمومي افغانستان کمیټې له خوا دلته چې میاش پس نو هغه ته هم او کنار نور میلو ته یا چکر سیاحت پر راځي، هیڅ کوم امنیتي تهدید نشته، نه د داعش او نه د مقاومت په نوم باندې. امارت اسلامي ځواکونه ټول ولس په خدمت کې دي، شپه ورځ په تعقیب کې دي. هر هغه څوک چې امنیت اخلالول غواړي هغوی په تعقیب کې دي. په نورستان ولایت کې تاسو خبرې دي تصفیه عملیات کې تقریبا چې زیات لوی قوماندانان مشهور شخصیتونه جهادي شخصیتونه راغلی، اسلامي امارت سره کلک حمایت او بیعت اعلان کړ، او هغوی هم دا وعده ورکړه حکومت ته د ځایي چارواکو ته چې هر هغه څوک چې د امنیت په خلاف کې دخیل وي او دغه امنیت درامسته مشکل رامسته کول غواړي، نو موږ ټول به په ګډه په شریکه باندې هغه مخنیوي کوو.
لوی خبرتیا ورسته په دې خبرې کوو چې په نورستان کې د رغاونې کارونه څنګه روان دي.
اشنا راځه
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکړه چې وا او لا لا پرېږده دا پرېږده دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
ولایت په ولایت پروګرام دی، زحمت چې برمو په دې خبرونه کې کور بیم. ولایت مو نورستان انتخاب کړی دی، میلمانه مو دی مولوی صاحب سکندر او سمیع الحق حق بیان. د نورستان د بیا رغاونې مسلې ته کراشو. حق بیان صاحب، داسې مهمه کومه پروژه شته چې تر کار لاندې وي او په نورستان کې کار پی روان وي؟
شیبر صاحب، نورستان کې خو تیر حکومتونو کې تقریبا چې کوو آیو چې سلو کې 1% یا 2% کارونه شوي دي، نور کارونه نورستان ولایت کې نه دي ترسره شوي. د امارت اسلامي د راتګ نورستان کوم پاتې پروژې چې وي لکه مرکز د شرقي نورستان سره وصل کولو عمومي لار وه، او د مرکز د غربي نورستان سره وصل کولو، نو په هغه باندې عاجلن کار شروع شو. په هغه کارونو کې تقریبا غربي نورستان سره چې کوم سرک وصل کېدو والا و هغه سرک وصل شو، البته جدي او یا ترمیمات غواړي. ترمیمات لانه دي شوی گاډي ډیر په مشکله باندې تګ راتګ کوي را اوس واوره ده دنه پښې تګ راتګ کوي مشکل بوي او شرقي نورستان سره لا سړک وصل شوی نه 3-4 کیلومتر سړک پاتې ده نو پسرلی د حمل نورست ته کله هم چې د کار شروع کولو امکان وي واوره ختم شي نو ان شاء الله دغه دوارو ساحو باندې به کار شروع کیږي
اپین سپتا سو پیسې ورته لري
نو دغه سرکونه چې کوم دي د غربي نورستان د مرکز سره وصلې دي یا مرکز د شرقي نورستان سره چې کوم وصلې دي دغه یو پروژه خو تقریبا چې والي صاحب چې اوس برحال د امارت اسلامي والي صاحب دي هغه تقریبا چې زیاته بودیجه د خپل جیبه خپل شخصي بودیجې نه دغه پیسې ورته انتخاب کړې وي نو کار ور باندې وشو دغه رنګ غربي نورستان ته هم نو باید چې کوم خیریه ټولنې دي موساد دي خلکو په ولسی خلکو په همکارۍ باندې دغه پروژو تکار ان شاء الله کیږي او کوم چې د مرکزی سړک د کونړ سره چې کوم عمومي سړک د مرکز نورستان ته دغه خدمات په خیال چې تیر و به ادارې په وختو کې دلته پروژه چې کوم رسمي شوی کارونه روانو بودیجه نو هغه اوس امکان شته د ورډ بانک سره خبرې شوې دي هغه هم دا منل چې کوم پروژې زموږ نیمګړي پاتې دي هغه پر مخ وړو بل اوسه پورې کار نه دی شروع شوی او امکان شته چې کار په لاندو ورځو کې شروع شي
اخبایم صاحب دلته یو خبره ده د څه چې هیڅ وخت یو وطن په خیرات باندې نشي آبادېدای او یو وطن په بس باندې نشي آبادېدای تر هغه پورې چې منظم پروګرامونه نه وي او منظم مالیه راټول نه شي دا رقم افغانان هر وخت د دې انتظار وي او یو بل خبره چې تاسو یاد کړل چې هیڅ کار نه دی شوی البته د شک نشته چې په نورستان کې کارونه کم شي وي خو زه به دې ترشم چې په نورستان کې 215 شونځي شته چې شپېته ودانې نه لري او څلورش مکتبونه ودانې په تیر نظام کې تر یو بریده جوړې شوې دي خو سه پاتې کارونه پټه په ولړ دي د صاحبدات همدرد پونم د نورستان یو سیدونکو وایي چې په ولسوالۍ کې د ویلېلې چاري هم د دوی په ولسوالۍ کې نیمګړی پاتې دي دا سرګندونې او بیا ساسو نظر اخلي
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیا جوړېدل چې ترسو متعلمین بدلته لیلیا وی او زده کړې وکوي نو 80% کار شوی دی پاتې 20% کارونه چې باید وشي نه دي شوی زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کیږي دی باید کار وشي ترسو د متعلمین وکول شي هم دلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپل زده کړې ترې هدا ورسوي
حق بیان سب دغه نیمګړی پروژې به کله بیرته شروع کیږي د دې خو شاید پیسې هم خوره وتلې وي نو ولې باید کار پیونه ونیش
نو دغه کوم پاتې پروژې دي دغه پروژې انکشاف دیهات یا د انکشاف دیهات مربوط کوم پروژې یا مخکې دغه چا سره قراردادونه شوې دي دغه ان شاء الله د خلکو سره ټول سره خبرې شوې دي نورستان لې چونکی د غرنیزه ساحه او دلته واوري دي یخنې دغه وجب باندې هم زیاتې پروژې چې کوم پروژو چې پیسې بودیجه راوتلې وي او خلکو ته په اختیار کې یو کار کول وی نو خلکو سره خبر روان دي او زیات خلک هم په دې باندې متوجي وي او دا کار ته ان شاء الله څو وخت پس د عملی کار او عملی اقدام کیږي
د مولوی صاحب سکندر نظر باخله مولوی صاحب په نورستان کې په تیرو و میاشتو کې چې د طالبان په کابل باندې واکمنان شوی دي د رغاوني کارونه ستاسو په نظر څرنګه دي
شبر سه د تقریبا شل کارونه کې خصوصا غربي نورستان او دوابل سوالي کم چزمن زه دي دوابل سوالي مرکز نه پرته بل زین کې یو هم مکتب تعمیر وسو کړی نه شوی کم معلمین هو او هم داسې خیالي معلمینو در الحمد امارت اسلامي د فتوحات نه بعد و میاشتو کې اوس هغه کم تعلیم ادارې او معلمین هغه ته موږ امارت اسلامي منصبینو تعلیمي تربیه منصبینو هغه ته دغه ورک چې تاسو تعلیم به خامخه ورکوي که جماعت کوي که داسې دشت کوي او داسې ان شاء الله بس تعلیم خو روان دی ولیکن تعمیرات ستونزې لرو بالکل تعلیم دغه نشته تعمیرونه نشته صرف د ولایت دغه مرکز ولسوالۍ مرکز نه پرته نور ځینې تعمیرونه نشته دا مشکلات موږ لرو اما تعلیمي نصاب کوم چې اوس امارات اسلامي نوې کال لپاره پروګرام نیولې دی هغه ان شاء الله به ښه وي
د بیارغاون موضوع ته اوس نور هم ادامه ورکو په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو کار روان اوس کار نه پلی کیږي د نورستان د عامه روغتیا سرپرست مولوی نقیب الله نوري ازادي راډو ته د دې پروژې په اړه ویلي
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 15 بستریز روغتون شروع شوی و، خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو حد اقلوس لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. که چېرته دا اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړه رسیږي، اکثر یې په لاره کې تلف کیږي، په دې ارمان چې یو ډاکټر یې په سترګو لیدلی وي.
حق بیان صاحب په دې برخه کې څه جواب لري؟
تقریبا چې تیر وخت هیڅ کوم قراردادونه شي او خلکو پیسې راغستلې ټول په تقریبا خوړلې دي، بغه پروژه هم دغسې نیمګړې پاتې ده. هغه دپاره هم د صحتامې مسؤلینو سره موږ تېر ورځ خبره کوله، نو هغوی هم مختلفو ادارو سره په جریان کې دي. دغه کار به انشاءالله خامخا شروع کړي، اوس چونکې واوره ده کار نه کېږي، نو انقریب وخت کې امیدونه شته چې دغه باندې به انشاءالله کار شروع شي.
مننه حق بیان صاحب. د بیا رغونې په برخه کې مخکې مولوی صاحب سکندر هم اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ ودانۍ نه لري. البته کوم راپور سي ازادي راډیو لري، برګ مټال، کامدیش او منډول ولسوالۍ بالکل ودانۍ نه لري، او د منډول ولسوالۍ خو د تیر حکومت په وخت کې د طالبانو په لاس کې و. څرګ مولوی صاحب سکندر، د ساس په ولسوالۍ کې په دې برخه کې څه هڅې شوې دي چې دا ودانۍ ودانش؟
مرکزی ادارہ سره موږ تماس نیول دي چې موږ کم پروژې نیمګړې پاتې دي، بعض ځایونو کې تعمیرونه دوه ولسوالۍ کې جوړ شوی دی او اوس پورې هغه تکمیل نه دی. هغوی تکمیل لپاره بعض ځایونو کې بالکل تعمیرونه مکاتب شته نه، وجود نه لري. بعض ځایونو کې مکاتب وجود لري. هغه
مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، د ولسوالۍ ودانۍ زما مطلب و، د ولسوالۍ تعمیر و. فرض منډول ولسوالۍ کې خبر لرو چې ولسوال په کرایي کورونو کې ګرځي، د سړک په سر باندې له خلکو عریضه اخلي، څنګه دغه ستونزه می یادول؟
بالکل صحیح دی، ولسوالۍ د تعمیر نه لري، قومندانۍ تعمیر نشته. اوس مرکزی اداره زموږ والی صاحب مال ته سفر وکړ، څوک میاشتو مخکې هلته دغه ځایونه وکتل. مرکزی اداره ژمنه ورکړې ده موږ ته بس دا تعمیر موږ جوړو، قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر موږ جوړو.
مننه مولوی صاحب سکندر. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه یم. میلمانه مو دي د دوه ولسوالۍ قومي مشر مولوی سکندر او د نورستان د ولی ویان مولوی سمیع الحق حق بیان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې انټرنیټ سم کار نه کوي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې لدی عمل له ستونزو سره مخامخ دي. د مولوی مطمئن خبري سره ورو بیا حق بیان صاحب تاسو او مولوی صاحب سکندر صاحب تاسو ته درځم.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ ذره تیز شي. هندوستان کې مشکلات ډیر دي، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو.
حق بیان صاحب، د ستاسو د ادارې مشانه موږ دا خبره کوي، په دې برخه کې څه ګام اخیستل شوی؟
دغه مشکل شایبر سے یقینی دا دغه مطمئن سے چې کوم خبرې کړې دا د سل پسلو کې زه تاییدوم. او مشکل په نورستان کې شته دی، د انټرنیټ ستونزه نه بلکې د ټلیفون ستونزه لري.